دا انتخابات خپلواک کمیسون وایي دا ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه به وروستۍ پریکړه نن یا هم سبا کوي. د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته د افغان حکومت لخوا هیئت ټاکل شوی دی. دوستانو ستړي مشي، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کړی کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو پهل خبرونه کو ملالی بشیر په ستډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
مړی ته ځینو خبرونو سر چې افغان چارواکي وایي په څلورویشت ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د پنځلسو ملکیانو په ګډون دوهویشت کسان وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې نهه وسلوال وژل شوي دي. او د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره اړوند اته کسان یې نیولي دي. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي په څلورویشتو ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د پنځلسو ملکیانو په ګډون دوهویشت کسان وژل شوي دي. په کندوز ولایت کې د اتو کوچنیانو په ګډون پنځلس کسان هغه مهال وژل شول او دوه نور ټپیان شول چې د چهارشنبې په ورځ پر یوه موټر د سړک غاړې ته ایښودل شوی ماین وچاودید. چارواکي وایي دا ماین طالبانو شخ کړی و. بله پیښه په تخار ولایت کې وسوه چې پکښې لږ تر لږه اووه سرتیری هغه مهال وژل شول چې او لس نور ټپیان شول چې د طالبانو پر دوو امنیتي پوستو حملې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما تیره میاشت په افغانستان کې د بې ساري مرګ ژوبلې پر شمیر اندېښنه ښودلې وه. د یوناما د معلوماتو له مخې د روان کال له جنورۍ څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د 2503 شپېتو وژل شویو او 5680 ټپیانو شویو نومونه ثبت کړي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې نهه وسلوال وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې هوایي عملیات کړي. ښاغلی بارکزی زیاته کړه
میوند ولسوالۍ په عثمان خیل سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو لخوا د دولت ضد وسلوال باندې هوایی عملیات سره شوی دی چې په نتیجه کې نن لپاره دشمن وژل شوی دی. اته مل مختلف نو وسله، یو اراده پیلډر او یو باب دی چې د سلاح او مهماتو ډکو د دشمن د تخریب شوی دی.
په دغو بریدونو کې د ملکي خلکو د زیان یادونه نه ده سوې. طالب وسلواله هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه په هلمند کې لس وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول سوي دي. د احمدي په وینا دغه پوځي عملیات په کندهار کې ځای پر ځای ځانګړو ځواکونو اړوند د سفردرې قطعې کړي دي.
تیره شپه ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو او کشفي استخباراتي معلوماتو له مخې د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې د بارکزي او هاشم اکا په کلیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي. په دغو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه تنه نور ژوندي نیول شوي دي. همدارنګه باید یادونه وسي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو څلور مهم پټنځایونه او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
په کندهار کې د والی ویان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره اړوند اته کسان یې نیولي دي. راپور وایي چې دا کسان یې هغه مهال نیولي چې د ایران د حکومت پر ضد په دې هیواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. ایرنا دولتی خبری اجانس ویلی یو شمیر کسان چی غشتلی در لاریونو معلومات طول کردی او لحیواده در باندی ولی جی و پیجندل سول او توقیف سول. ایرنا در چارشنبه پورد زویل چی شپاش کسان پا لاریونو که در گردون پر محل نیول سیوی او دو نوری پا داس حال که نیول سیوی چی در لاریونو معلومات یه بحر تلی جل. دی خبری اجانس ویلی چی نیول سیوی طول کسان پا بلابیلو هوادونو که روزل سیوی چی چر دول ولسی خبری الان سی. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای وویل امریکا په ایران کې خطرناکه دسیسه پر مخ وړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي تیره اونۍ د لاریونو پر مهال د ایران په سلو شارو کې 140 کسان وژل شول او 10,000 نور یې زندانیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه یې له ایرانیانو ترلاسه کړي چې له بشري حقونو سرغړونه ښکاروي. او د عراق د بهرنی چار وزارت د دې هیواد په جنوبی شار نجف کې د ایران پر کنسلګری پرونی حمله غندلې ده. د عراق د دولتي خبری اژانس د راپور له مخې دې وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه حمله چې اعتراض کوونکو د کنسلګری ودانۍ ته اور واچاوه، د دې هڅه وه چې د ایران او عراق تاریخي اړیکې او دغه راز له نورې نړۍ سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې سي. په بیان کې ټینګار شوی چې دغه حمله د عراق د حکومت چې د ډیپلوماټیکو نمایندګیو فعالیتونو ته ډېر درناوی کوي او ستایي د دریز ښکارندوی نه کوي. اعتراض کوونکي چې له نږدې 2 میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي، تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د عراق د حکومت ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تفصیلي هر وخت او هر کلس موږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. پلاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو له لوري په کې د کمیسون دروازې تړل شوې دي.
اگر خدای نخواسته باز هم فرصت تفتیش با شماره در این 7 ولایت با وجود نامد، بر اساس قانون و چارچوب قانونی کمیسیون تصمیم میگیره و کمیسیون اصلا باید تصمیم بوده و شما شرکت سازد کنم تصمیم جدید دیگه تاره.
په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي بیجینګ کې کیدونکې ناستې ته افغان حکومت خپل هیئت ټاکلی.
اگر مردم افغانستان مالکیت شه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت شه گرفت. اگر خدای نخواسته نظام افغانستان مردم
د بیجینګ د سولې د خبرو اترو په بیلابیلو اړخونو ریپورت لرو. دا به هم واورې چې په کندوز کې پرون وادته په روانو څو کورنیو سړک کې خودل شوی ماین چاودلې او د خزو او ماشومانو په ګډون دیار لس کسان وشلې. دا د کورنیو البته د قربانیانو کورنۍ او چارواکي د پیښې پاړه څوي له سیمې په ریپورت لرو. په کندهار کې مو د بی کیفیته درملو او په دې اړه د راپورته شوو روغتیایي اندېښنو په بیلابیلو اړخونو هم خبره وو. ولس پروګرامونه کور کلی لرو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم مه هېروئ. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو له لوري پکې د کمیسون دروازې تړل شوي. د کمیسون له قوله په 26 ولایتونو کې بیا د رایو شمیرنې بهیر او څیړنې د نږدې 100 او څیړنې پر مهال د نږدې 1100 محلونو رایې باطل شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسون کولی شي د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې 2 ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لن لغرمی وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي او تر سبا به یې ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو اوس یاد کمیسیون وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل له معترضو نمایندانو سره یې سل غونډې درلودې خو پایله یې نه درلوده. خدا چې په سر پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونو کې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم په ګډون لا هم د معترضو نوماندانو د پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې اجازه نه ده ورکړل شوې. بل اخره د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشیار وایي دوی به په دې اړه د قانون پر بنسټ پریکړه وکړي. دی وایي که خدای مکړه بیا هم په دې ولایتونو کې موږ ته د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه را نکړل شي، کمیسیون به د قانون په رڼا کې پاړه پریکړه وکړي، خو تر اوسه په دې اړه تازه پریکړه نه ده شوې. د روانې اونۍ د دوشنبې، سه شنبې او چهار شنبې په ورځو هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي و چې د همدې ورځو په سبا په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو قانون د څلورمې مادې د نولسم جز له مخې د ټاکنو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خوست چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په و ولایتونو کې نه ده شوی، پوښتنه دا ده چې کمیسیون کولی شي د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواره
هغه در ملوک شرکت کوم معلومات چې دي، کومه ډیټا چې د محلاتو د په امنګ و ولایتونو کې هغه باید معیار شي، دا غي پر اساس باندې پریکړه په ولایتونو کې وشي، د ماغه کوم ارقام چې دي د در ملوک شرکت نه واقع تر شو. زه فکر کوم چې نتیجه در تر ځای اعلان شي دا به خي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمیر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی. خو د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا په یوې اعلامیه کې له معترضو نوماندانو غوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو له کابل څخه امید ظهیر مل و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او همدارنګه نورو غړو څرګندونې را سره شریک کړي. دوی وویل چې لا هم په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د څېړنې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د پلویانو لوري پکې د کمیسون دروازې تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي په چین کې د سولې د بین الافغاني کېدونکې ناستې لپاره یې خپل پلاوی ټاکلی. په ستراتیژیکو او عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر نن په کابل کې وویل چې دغه غونډه کې د ګډون پلاوی نوملړ چین ته هم استول شوی. ښاغلی عمر د دې ناستې د جوړېدو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ټاکل شوی و چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو دغه غونډه د تېرې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه جوړه شوې وای، خو د نامعلومه دلایلو له امله وسنډېده. خاطر پردیس له کابل پرې نور جزئیات لري.
افغان حکومت وایي د چین د بین الافغاني ناستې لپاره چمتووالی نیول شوی. تر دې مخکې طالبانو هم د سولې په دې ناسته کې د خپل پلاوی ګډون تایید کړی دی. په ستراتیژیکو عامه چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ورتهوالي په نړیوالې غونډه کې خبرې کولې، هغه وزیر رد کړ چې ګوند دغه ناسته لغوه شوې ده.
اگر خدای نخواسته نظام افغانستان، مردم افغانستان درزده شدن،
دوی که خدای مکړه افغان حکومت او افغانان د سولې په خبرو کې تر نظر وغورځول شي، افغانان سولې ته نه رسیږي. د چین ناسته لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدغه پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوری نظام لیست دی. د ښاغلي عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشتوالی او یا هم دغه پروسې نه مالکیت افغانستان یو تلپاتې سولې ته نشي رسولی. وحید عمر دغه شان ویل، سوله د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په شرط راتلونکې ده او افغانان به د یوې تلپاتې سولې څښتنان کېږي. د نوموړي په خبره هیله مندي شه چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادېدو په بدل کې د طالبانو د دریو غړو انس حقانی، مالیخان او حافظ عبدالرشید د خوشي کېدو سره دغه ګام د سولې پر خبرو مثبت اغېز پرې باسي. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار همدا شان وایي، که طالبان خپلواک وي نو اوربند په ملکي دو سره د روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته د دغې ناستې د ځنډېدو خبر ورکړ. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دا غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي انقلاب حزب رئیس مولوي قلم الدین د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل، افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له نرمې ژبې کار واخلي.
جنگ د خیر نه ده، په تاریخ کې قاتل څه درته ویل کیږي دا د خیر نه ده او که څوک دغسې مشورې درکوي هغه د دوست نه ده دا غږ په تاسې باندې کوو تاسې په ځان کې وړتیا پیدا کوي حکومت په تا کې وړتیا د صلحې نشته ټول ولس پیږي ټوله دنیا پیږي آخري خبر مې کوم په طالبانو باندې غږ کوو چې وروره دا ولس باندې زړه وسوځوئ په دې خلکو باندې زړه وسوځوئ په ولس باندې زړه وسوځوئ مردانوار میدان د صلحې ته را وړاندې سه
که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند او سولې په برخه کې د مخامخ خبرو په تړاو تر اوسه په واضح ډول ځواب نه دی ویلی خو رویټرز خبري اجانس په یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا لوی دریسیز هیله مندي ښودلې چې افغانان له هر بل وخت څخه سولې ته نږدې شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې پرون واده ته د روانو څو کورنیو موټر په سړک کې په ایښودل شوي ماین برابر شو. په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژل شول. د سیمې خلک له وسلوالو طالبانو غواړي چې په لویو لارو کې دې ماینونه نږدي ځکه چې قربانیان یې ډېر کله ولسي خلک وي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکي هم د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کوي چې د ولسي خلکو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. له کندوز څخه د اجمل آرین ریپورټ کې تفصیل اورو.
په کندوز کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس کسان وژلي. دوی نوي کالي اغوستي وو او خپل لاسونه او پښې نکریزې کړې وې او د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه یې حرکت کړی و تر څو د امام صاحب په ولسوالۍ کې د خپلوانو د واده په محفل کې برخه واخلي، خو ناڅاپه د ماین چاودنه پرې وشوه او خوښي یې په غم بدله شوه. څلوېښت کلن فخرالدین چې له دغې چاودنې څخه له خپلې څلور کلنې لورکۍ سره روغ وتلی په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل: موږ امام صاحب ولسوالۍ ته د واده محفل ته تللو او موټر مو پر ماین برابر شو او په دې چاودنه کې زما پنځه تنه کوچنیان میرمن مې مور مې خور دو تنه خوریان مې او دغه راز یو میلمه او زموږ یو بل خپلوان له خپلې میرمنې سره شهیدان شول او دغه پیښه د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې رامنځته شوه. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر رسنوی ته وویل چې د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي.
یک فامیل کاملاً دی موټر سراچه راکبی نش بودن.
په یوه سراچه موټر کې یوه کورنۍ غوښتل چې امام صاحب ولسوالۍ ته ولاړ شي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موټر پر ماین برابرېږي او په نتیجه کې دیارلس تنه وژل کیږي او دوه تنه نور ټپیان کیږي. په ورته وخت کې په کندز کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر سید حافظ الله فطره د دغې پیښې په غندلو سره د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې په استوګنو سیمو کې د ماین ښخولو څخه ډډه وکړي.
حفاظت جان و مال افراد ملکی هم مسؤلیت مخالفین مسلح
دی. ملکی وګړو د سر و مال ساتنه هم د طالبانو مسؤلیت دی، هم د دولت مسؤلیت دی او هم د خارجي ځواکونو مسؤلیت دی. او موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوو چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د سر و مال خوندیتوب ته جدي توجه وکړي. دغه چاودنه پرون مازدیګر څلور بجې د امام صاحب ولسوالۍ د ایخومچال په کلي کې رامنځته شوې وه. د کندز د ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې وسلوالو طالبانو د کلو پر عمومي لارو ماینونه ښخ کړي دي او دې مسلې د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې زیږولي او وخت نا وخت د ښخ شوو ماینونو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه یې څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درنو دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د بی کیفیت درملو او خراب شو خوراکي توکو پلور کندهار کې روغتیایي اندېښنې زیاتې کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي د کلونو په تیرېدو لا هم ګمرکونه او چارواکي نه دي توانېدلي چې دې ولایت ته د بې کیفیته درملو او همدارنګه تاریخ تیرو خوراکي توکو د واردېدو مخه ونیسي چې دې چارې ګڼ خلک د روغتیایي مشکلاتو سره مخ کړي. د دې ولایت چارواکي هم مني چې سلګونه ټنه خوراکي مواد او بې کیفیته درمل دې ولایت ته په قچا کې توګه ورول کېږي، خو وایي زیاتره یې دوی له خوا نیول شوي او له منځه وړل شوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار اوسیدونکي په بازارونو کې د بې کیفیته درملو او خوراکي توکو له امله د یو شمېر روغتیایي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوي وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کېږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیته خوراکي توکو په نوم پلورل کېږي.
زما نوم کایر شاد، زه خپل تقریبا د روژې راهیسي یو روغتون ته ورنم شپږ بارې ما دوای وکړلې، پیدا نه وکړل. یعنی بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوای وکړلې، هغه پیدا وکړ، ما ته زړه دربې راواچوي.
او که زه لا د وس تا د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي، نه دي چې ورسه هغه چې وخورو هغه مو بیرته به در هغه بدتر کړي. دا دوا خرابه ده، سر مو نه خلاصېږي، څنګه حساب؟ نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دومه پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي. او مګر په والله که مو روغ ورځ لیدلې ده دغه دوا اوس.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی هم مني چې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیایي ستونزې پیښې کړي، خو وایي په هره روبه کې لسګونه ټنه بې کیفیته درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همداراز وایي چې په کندهار کې د جوړېدونکي لابراتوار په واسطه به وتوانېږي چې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو مخه ونیسي.
رښتیا هم زموږ په وطن کې، یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټولو ځایو کې بې کیفیته خوراکي توکي او دواوي شتون لري، چونکې یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت. غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي، د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظ دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو دا لارې چې زموږ لابراتوار مردلې آی په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زموږ سره وعده کړې و، زموږ ټینګار به دای حلې ځلې دای د وزیر سره او د والي صاحب سره چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت ته معلومولو د خوراکي توکو او د غذایي توکو. اوس موږ دا کیفیت لرونکي شان چې دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېږي.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیته خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین له خبرو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل احمد بیر احمدي مني چې لا هم د ناامنو لارو له امله د ولایت بې کیفیته درمل او قاچاقي خوراکي توکي راوړل کېږي چې دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خو ځینې ناامنه سیمې موږ لرو، ځینې قاچاقي لارې شته چې د هغې څخه هم تر وخت تېر خوراکي توکي او ځینې داسې درمل چې هغه زموږ د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست سره بند دي، هغو په ناقانونه توګه باندې راواردېږي. او دلته بیا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د بې سوادۍ څخه په استفاده باندې هغه خرڅېږي. چې د دې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې تر خپل وسو توانه پوري او اړوند ادارو سره په پرام ژغي د غذایی مسؤلیت کمیټې په غونډه کې په متواتر شکل باندې پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې به جدي مخنیوي وسی.
د درملو او خوراکي توکو د کیفیت د ټیټوالي ترڅنګ د سړو خونو او د یخچالي موټرو نشت نور هغه لاملونه دي چې دې ولایت د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو کیفیت ته زیان پیښ کړي.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
په کابل ښار کې لومړی عام تشنابونه نشته یا کم دی او کوم چې شته هغه خلکو په لیکنو ډکړي. دا خلکو ډیر پام د دې ښار د تشنابونو پر دیوالونو زینو لیکنو ته وراوخته. پر دې دیوالونو د ماینتوب او یا پر سیاسي وګړو ولاړې لیکنې تر سترګو کیږي. ټولنپوهان د دغه لیکنو محتوا بیلارې توبه وکړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
توبه و باسه لده بیدینه نه مونگ ده فساد پر رولان ده مبارزه که بو ده ها غلیکه نیدی چه ده کابل خار ده یو تشناب پر دیوالون لیدل کیه گی هم تصور داده چه پا تشناب که سره ده آرامه احساس که بی خود ده غخار پا تشنابونه که ده تصور لمن ززی کله چې د کابل خار تشنابونو ته ننوځي پر دیوالونو یې ښکنځل پیغامونه شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کیږي له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسي بازارموندنه ده که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېرې شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
سال کار بعد از دیگه نمیفهم مردم چرا یاد نمیگیره نمیگه میفرنگ شهر نیست
بیر ناوړه کار دی نه پوهیږم چیزی نه خلق ولی له خاری فرهنگ سره نه بلدیږي تشناب د ضرورت در فکولو زای دی په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو دا د خلکو د بیسوادۍ نه خدا
د کابل خار د تشنابونو پر دیوالونو د غلیکنو د تشنابونو کارکونکو هم استومانه کړی دی د خاري تشنابونو یو کارکونکو فواد وای په ونی کې سوزلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنه پاکوي خو خلک بیا لیکي
اگر مور رنگ سفید مزنه صاحب په توش سیاه نوشتم میکنم اگر توش صورت
کسپین رنگ کړو په تور توش لیکي کتور رنگ کړو بیا پر سپین توش لیکي مو په تکلیف یو د دې پر ځای چې پر مختګ کړو شاته زو
ټولن پوهان دغه کړنه بیلاریتوب رواني ناروغي او د وقدو سپړل ګڼي د ټولن پوهان استاد احمد ضیا نیکبین وای په خاري تشنابونو کې د وقدو سپړل د خاري ژوند له فرهنګ لري عمل ده
لحاظ جامعه شناسی از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولن پوهان او ټولنیزو مسائل لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل ده رواني ناروغي ده د تشنابونو دیوالونه د لیکونو لپاره نه دي د لیکلو ځایونه معلوم دي
د ټولن پوهانو په باور د افغانستان د ځینو خلکو او ځینو کابل ښاریانو دغه عمل په ښار کې د وسیدو له فرهنګ نه بې خبري ده بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دا مهال په کابل ښار کې نهه دیرش ښاري تشنابونه شته او هسې کوي چې په راتلونکي کال کې پنځه نور هم جوړ کړي
ستاسو له پیغامونو
کندهار خبره کوم دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي ډیر در بدر دي ډیر زهیر په تنګون ځکو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي د خلکو کور ودان کې پریشي دي خو بیا دا چې پیښه دي دا خلک خپل لري لای بل کوم پکې حواله تر وستي ری اړ یان ګوري چې اوس کوم خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري موږ دا مسولین ته د نه بچا ساز چې کینی موږ دا هله کوو چې دا کوچیان خو یو غمه وخوري د علا په روی سره علا پاک په دنیا کې وزن ورکې دا خو دا افغانستان خلک دي دا په دره دي او کومې غمځکې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې وي او دولتي مځکې وي هغه ټولو خلکو د درو کارخانو پر ځای وي د یوه کارخانه پراته کړې وي د کارخانه جوړوم او پاتې زه نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ خټ شي دیوالۍ پر ولې دي نو د غریبانو خلکو هېڅ چاره نشته نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واوري در په دره دي هېڅ شی نه لري نو مالداري هم خلاص ولې نه د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي ولاړ شي دښته غرته ووځي نو بیا دې څه وکړي نو اوبه شته نه شی نه هلته د ټاټوګي شی شته نو موږ د نوي حکومت ته دا هیله کوو چې د کوچیانو یو غور وخوري چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید چې د کوچیانو یو غمه وخوري وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ ګڼو خارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. زموږ مطالب زموږ په پاڼه سادی رادیو ډاٹ کام کې هم لوستلی او کتلی شي. اوس هم وخت ماښام 4:30 بجې شوې. یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالې بشیر اورو.
افغان چارواکی وایي په 24 ساعتو کې په دوو جلا پیښو کې د 15 ملکیانو په ګډون 22 کسان په افغانستان کې وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایی برید کې 9 وسلوال وژلي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیره شپه په هلمند ولایت کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای سره اړوند اته کسان یې نیولی دي. او د عراق د بهرنۍ چار وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کونسلګرۍ پرونۍ حمله غندلې ده.
دا د ازادۍ راډیو ده. اوس هم ناجیه صفایی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان په کچا په کابل کې د جام کابل په نامه د والیبال لسرزنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د والیبال فدراسیون سیکرټر جنرال خوشحال ملک زین ناز اجر لري ته ویل چې د دې سیالیو هدف دا دی سو د ولایتونو لوبډلې په مرکز کابل کې وروزل شي او راتلونکو لوبو ته چمتو شي. په دغو لوبو کې د 10 کلبونو لوبيږي چې په هر لوبډله کې 12 لوبغاړي دي. د کراچی افغان لوبغاړو د کسپین جام په نړیوالو سیالیو کې 9 میډالونه وګټل. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د راپور په اساس افغانستان د 9 میډالونو په ګټلو سره د دغو سیالیو دریم ځای خپل کړی. د کسپین جام سیالۍ د ایران په کوربتوب او آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق او ایران د لوبغاړو په ګډون پای ته ورسید. د کراچی په دغو سیالیو کې افغانستان درې د سرو زرو، درې د سپینو زرو او درې د برونزو میډالونه وګټل. او د سعودي عربستان هلال کلب د چمپیونز لیګ یا د آسیا د فوټبال اتلولیو سیالیو د ګټلو لپاره 20 میلیونه ډالر رشوت ورکړی. یورو سپورت د راپور د الولید بن تلال له قوله راپور ورکړی چې شاهي کورنۍ ته نږدې سرچینه ده. ویل کیږي چې دغه پیسې د رشوت په بڼه د آسیا د فوټبال د کنفدریشن یو غړي ته ورکړل شوې. د سعودي الهلال کلب تیرونی له جاپان لوبډلې څخه 2-0 په وړاندې لوبه وګټله. د سعودي دغه کلب خپل جاپاني لوبډلې ته په ماتې ورکولو وکړه شو چې ځان د آسیا اتل ولایو سیالیو ته ورسوي.
دوستانو سپورتي خبرونه و ناجی صفایی درته وړاندې کړل. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف ادارې او ازادي راډیو شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مهیر وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور طبیم کوي، پنځم کوي، دوامدارم داسې کنه مسلسل درې طبیم کوي، دوام کوي. نو داسې څه وخت دا یوته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د هلال لري چاري کمیټي
ډیر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن امدا موضوع چې رول ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکي ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی ساه یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدل یو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وا چوار چوش زیر شو نس سلوخ شپې سبي وتل وست زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغلا درې مسله مش پدو امرا به پرتل داس ورات لمنه داس به پرغلا داس به وکړو سي داس نغمه بورات دې دا غز په ځونته داس نکار چويش کوي
تو خېګم
یو نمبر بورډ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کی
اته به کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم ته به ورشي وینې داس وینې تکښ نه اوپر شي بسې شین شي بسې وینې منډو سا وکو چا وینې ټیس وینې اوخلی توش دا مشکل کې ده
تری نمبر توه
رحیمه
ته چا سره بستری دلته
زه زوی سره مې
داره تو از بزوی دیت سسی بیدی
داره یه عمله فی بنده راغلی سس سو بیخی
داشت بیرون گرزی تی چشای او را هونده اوز خو آواز سلاه ده آیا گرمی ساتی؟
او کرته ارتا گونده بنینون لنده لپاس بلا کرته ارتا گونده ما خویوانده بیاد یو شبه خواله سی بیر تا اوزی بنده باسی
کرته هم چنگه دی یخی دیک تاو دی
کرته یخی دیک بخاری میخی ده بخاری میخی
ده ماشمان چمره بیرون گرزی
سر دول اورز بنده گرزی نو
سینه و بغل سر چمره تبی کهی
نو سالور تبیم کهی پینزم کهی دوام دارم دستی کن مثلا سال دری تبیم کهی دوام کهی نو دست سو وقت دایور تا زروس لا سینه بغل زرش کهی گی بیای اتبام زرش کهی گی
برش نه
لکم جرا غلی
پارتی نو نه
دلتا چا سر بیستاری
زویسا
چه پیسی ویدی
سینه بغل با
تقصارتا وکت سنگ سینه و بغل سا
سینه بغل یو توخیدا پیز بندیدار زشی کرده و تکشین شا شودی خاله لپس کهی که والا او توخیدا دیر
الته چی بیستار سوی کنه اوش وزیعتی مخبخ که دوده کچنگا
او دیر او نور وزیعتی دیر خرابانن چی دیر خده
لکلیو او باندوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارت راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مارجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي
فرقی نه دی یه سوای چې ویایي چې ښه سوی دی خو چې دغه ویو خامخا سوړه به دوی کېږي ی مریضي کې سینه بغل شي ویته یي چې سینه بغل شو خو دغه میږه ویایي چې عین خو به خرڅایې وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میږه پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ دی د جومات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جومات کې خو داسې نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یوه مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه دی هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال راښکته